تلی مشه د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې درته از منور شاه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري. په دویم نیمای کې تاسو لپاره د مشال ریډیوي مجله خبرونه هم لرو، خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکلنا د دې سر خبرونه واوري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکزی حکومت ته غوښتي چې د امنیتي وظیفه ډېر ټول ګونځې کانفرنس راوغواړي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې پر ایران قهرېدلی چې یو شمېر کسان په داسې جرمونو کې په تور پانسي کوي چې هغه وخت ماشومان ول. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دې هیواد په هومس ښار کې دوه غبرګو چاودنو 22 کسان وژلي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د امنیتي وظیفه اړه ټول ګوندیزه کانفرنس راوغواړي. تیر شپه د وزیر اعلی له دفتر په خبره سوی خبر پاڼه کې پرویز خټک ویلي د ترګری د لمنځوړلو لپاره یو ځل بیا د هیواد سیاسي او فوجي مشرتابه ته یو ځای کښېنستل پکار دي. د پوینا بیا د سفر کده مشکوک ترګور پرځت باید اقدامات وسی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې تیرونی پر باچا خان پونتون و سوال بریت سوی وو. بچا خان پوهنتون یو ځل بیا تړل سوی دی. پوهنتون د دوشنبه په ورځ پرانستل سو، خو ویاند یې نن ویلي چې پوهنتون سر لننه تر نامعلومه وخت پورې تړل کیږي. سید خلیل خان د دې فیصله په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
پوهنتون زمي حالات چې دا لګ بستر وګخه خیالي کې دا ورته دا حالات چې سره وګورئ دا لګ سیکور دی په حساب باندې لګ بستر شو کې دا دی ورته دا لګ په نوسته کې ډېر ډیمیج شي دی نو دا غیر ریپیرینګ او صفایي لپاره لګ دا موږ فیصله وکړو. زم مسله دا و چې موږ د دې د کلاسونو شیډول څه وته وي ټایم فریم ورک چې موږ تیارول لپاره موږ لګ ټایم پکارو یا ټول سیټینګ لپاره موږ دا فیصله وکړو یو څو ورځې به موږ بند ساتو.
پر بچا خان پونتون په تیر هفته برید کې د استادان په ګډون 20 کسان وژل شوي وو. د پیښې پړه د پاکستاني طالبانو د ادمخیل ډلې قبول کړې وه. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړې دي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه
د دې ریجستریشن اې سټ داسې د خبره نشته. خدا مونږ سره ځان سره په ریکارډ را وسر غواړي چې کوم لږه څومره مدرسې دي، څومره طالب علمان دي، بګه څومره استادان دي. بګه دا مطلب د فارټ افیک ویډیریټ نه یو مونږ راغله چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره. او دا ریکارډ کیپینګ د لپاره دا مونږ یو ریکارډ جوړ کړی. دا هر سب ډیویژن خپل تعداد ته ما سره تقریبا 40-42 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ډیویژن دی. 4 چې دي خوېزو بېزو کې دي او سره سره دا 42 پورې چې هغه لوور سب ډیویژن کې
فاټا سیکریټ وایچ په نور قبایلی سیمو کې به هم مذهبي مدرسې رجسټر کوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دوه مورز خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکز وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون په بیجنګ کې خبر اعلان ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر د پنجشنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد افغانستان د سولې په اړه په دوه تورو څلور اړخیزه مقدماتي خبرو کې برخه لرلې. د چین ځانګړي استازي هم د اسلام آباد او کابل په خبرو کې برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې پر ایران قهرېدلی چې یو شمېر کسان یې په داسې جرمونو په تور پانسي کړي چې هغه وخت یې کړي وو چې ماشومان ول. ریپورت زیاتوي په لسګونو کسان د جنسي تیري وژنې او منشیاتو د استعمال په تور نیول شوي وو چې دوی دغه کارونه هغه وخت کړي وو چې لا هم 18 کلن نه وو او اوس د پانسي کېدو له خطر سره مخامخ دي. لندن میشت اداره وایي ایران د کال 2015 او 2015 ترمنځ وار له مخه لږ تر لږه 70 ماشومان پانسي کړي دي. ایرانی چارواکي خپل دفاع کوي او وایي چې دوی خپل عدالتي نظام اصلاح کړی دی او تر اتلس کلونو چې هر څوک کم وي دوی نه پانسي کوي. یو سلس پانو ځخه جوړ دغه رپورټ چې نن جاري شوی دی په داسې وخت کې خپور شوی چې تهران د جوهري پروګرام د تړون وروسته له غربي هیوادونو سره د اړیکو بیا بحلولو کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې خپل منځي کړکیچ کمولو په موخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه په کار دي چې ورته څه ضرورت وي. د دواړو سیمو ځهري په هیوادونو ترمنځ کړکیچ روانه میاشت هغه وخت زیات شو چې سعودي عرب یو شی عالم پانسړ کړي. له دې وروسته په تهران کې احتجاجي مظاهره کوونکو د دغه هیواد په سفارت حمله وکړه او له دې سره د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې سفارتي اړیکې هم ختمې شوې. تېر ورځ په تهران کې خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر عباس مرغچی وویل چې موږ هر هغه ګام اخیستو ته تیار یو چې په دغه سیمه کې د نور استحکام او امن لپاره وي. د شام سرکاري ټلویزیون وایي د دې هیواد په هومس ښار کې د دوو غبرګو چاودنو 22 کسان وژلي او تر سل زیاتې زخمیان کړي دي. دا ښار د حکومت تر واک لاندې دی. د هومس گورنر وایي لومړی برید پر یو چک پوسټ وسو چې ورسره له بارودو ډک ګاډۍ وجنګېدل سو. د چارواکو په وینا له دې وروسته ځانمرګي ځان والوزولی. هومس د شام دریم لوی ښار دی او هغه لومړی ښار دی چې په 2012 کال کې پکې حکومت ضد پاڅون وسو. حکومت یې ځواکونه بریالي سو چې وسلوال له دې ځای وباسي. روس وایي چې په شام کې د یو نوي هوایي اډې جوړول په پلان کې نه لري. د روس دفاع وزارت په بیان کې ویلي هغه رپورټونه ګوري چې ګنې روس د ترکیې سرحد ته نږدې د شام په شمال کې په قمیشلي سیمه کې د یوې بلې اډې جوړولو ته تیاری نیسي. د روس د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال ایګور ناشینکوف وویل د روس پوځ په قمیشلي یا د شام په نورو برخو کې د کمی هوایي اډې د جوړولو نیت نه لري. په 13 سپتمبر میاشت کې روس له دې چې ماسکو په شام کې هوایي حمله پیل کړي روس جنگي الوتکو هیمای ان هوایی اډې څخه نږدې شپږ زره هوایي عملیات کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم رابعه اکرم خان د موسم حال او کرنسي حال لرکې.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ. یو پاؤنډ په یو سل دوه پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل درې پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو ریال په اتهویش روپۍ او پنځه ویش پیسې اخیستل کیږي او په اتهویش روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او لس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه ویش پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه یو اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت څلور او زیات نه زیات یوولس، بنو کې منفي دوه او دولس او په کوټه کې یو او دوه ویش وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مو واورېده. په روانه غړې کې به دغه رپورټونه واورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د باچا خان یونیورسيټي د پیښې په اړه د ټولګوندي زغونډه راوبلي. هلته یاد یونیورسيټي چې پرون خلاص شو انتظامی ویلي چې د نامعلوم وخت پورې بیا بنده کړی ده.
یو څو ورځې به ایډمنستریشن بند ساتو چې موږ په دې ایډمنستریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې موږ سټډینګ ورته برابر کوو یا یو کارو.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وای د فاټا اصلاحاتي کمیټې با په هر ایجنسی کې درې درې غونډې کوي. نو موږ زیاتوي
موږ دا طریقه به کوو چې موږ به درې طبقې جرګه ملاوي کړو د کمیټې سره. یو به هغه مهارت یافته طبقه وي، دویمه به چې سیاسي اتحاد والا وي، درېیمه طبقه به وي چې سیول سوسایټي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې غړی په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی مجله کې به واورئ.
په دغه لاره بر پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا لدیر سکلو دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یقینا د دغه یو تر دې عمل چې دی از موږ په شاعری کې ستا.
د دې حساورې دوه لپاره د مشال تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت تلک څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د باچا خان یونیورسيټي د وسلوال برید په اړه د ټولګوندي زغونډه راوبدي. بلخوا باچا خان یونیورسيټي 13 ورځ یوې ورځ د پاره خلاص شوې و، خو د ځنې وجوهاتو له وجې انتظامیه ویلي چې د نامعلومه مودې د پاره بیا بنده کړې ده. هلته سیاسي کارپوهان وایي چې د امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره نوې ټولګوندیزې غونډې ته نه بلکې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل کولو ته ضرورت دی. دا هر څه په تفصیل سره د ځلان یوسف صاحب ریپورت کې اورو.
د وزیر اعلی هاوس لخوا جاري شوې اعلامیې تر مخه د ګل په ورځ وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې د رسنیو سره د خبرو پر وخت له وزیر اعظم میا نواز شریف څخه غوښتنه وکړه چې باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید وروستو د امنیت په صورتحال د ټولګوندیزې غونډه راوبلي. خو د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امنیت د صورتحال ښه کولو په غرض ډېرې غونډې کیږي او د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته هم یو ټولګوندیز غونډه شوې وه، خو بیا د غونډو په فیصلو باندې عمل نه کیږي.
فرض وکړه دا غونډه کیږي زموږ د صوبې د وزیر اعلی په مطالبه باندې کیږي، نو دې کې به یو دای چې دغه خبره بلوچ کیږي چې دینه مخکې چې کوم غونډه فیصله کړي دا غي حیثیت ده. په زما په خیال باندې د مشرانو ملاوېدو کې څه کبات نشته، خو دا چې ورسره پکا ده چې دا خبره موشي چې دا غونډې دې دغه کړی شي سره دا عملي دي چې دې فیصله دې عملي شي او دا دې نتیجه خیز وي. دا دې صرف چې نو ناس تپاست دي او خړل اوس کړل نه، بلکې دا دې نتیجه خیز غونډې وي.
د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک دا هم ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد بیل ستوپیرا په هنګامي بنیادونو د عملیاتو ضرورت دی او باید د پاکستان او افغانستان پوله باندې د وسلوالو د تګ راتګ ادرولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي شي. خو سیاسي کارپو قبلا یاز وایي چې نه خو نوی ټولګوندیز غونډې ته اړتیا شته او نه هم د ترهګرۍ پر ضد نوی پالیسو ته، بلکې باید حکومتونه نېشنل اکشن پلان عملي کولو باندې پام وکړي.
لندن کے وزیر اعظم ہم دا تسلیم کرے دا کہ نیشنل ایکشن پلان کے زے پزے مونگنا کمزورے کی نو باید چدا کمزورے را قابو شد. ہر سو واضح تھی پکار دے چکم نیشنل ایکشن پلان کی کم ذمہ دارے تقسیم شوئی دی کہ پاغے باندے وزیر اعظم او نور چکم واکمنان دی آغا زور ہو کی او دا کوشش ہو کی چدا آغے عملی چکم اقدامات دی آغا زر تر زر شروع شوئی دی نو آتیس شوئی او کوشش دا ہوشی چی نتائج تر لاسش.
د روانې میاشتې په شلمه نیټه په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې 21 کسان وژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د ګل پروز دغه پوهنتون یو ځل بیا خلاص کړی شو، خو انتظامیه د امنیت د ناکافي ګامونو له وجې تر نامعلومه مودې یاد پوهنتون وتړلو او د صوبایي حکومت او د لوړو زده کړو کمیسیونه یې د پوهنتون لپاره د مناسب امنیتي ګامونو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې وامه ورېدل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه د باچا خان یونیورسيټي د پیښې په اړه د ټولګوندیزې غونډې را بللو غوښتنه کړې. هلته باچا خان یونیورسيټي چې د وسلوال برید وروسته پرون په اول وار خلاصه شوې وه، یو وار بیا یې انتظامیه ویلي دي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د نامعلومه مودې لپاره بندوي. په دې هکله زمونږ همکار اسرار الله مومن د باچا خان یونیورسيټي د ویا اند سید خان خلیل سره خبرې کړې دي. غوای
20 جنوري ون چې کوم دا واقع شو، نو د دې د لاس مطلب دا چې موږ خدا په سو والدینو ټلیفون راته وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زم مرا غواړي. دا ما دا و چې یو سټوډنټانو زمي حالات چې دا لګ ډیسټرب وک خیال کې دا واقع دا چې حالات چې سره وګړي دا لګ کولی په حساب باندې لګ ډیسټرب شي. څلورم چوکې د دې واقعې د لاسه په یونیورسيټي کې ډېر ډیمیج شوي دي، نو د هغې ریپیرنګ او صفایي لپاره لکه دا مونږ فیصله وکړه. او پنځم مسله دا وه چې مونږ د دې د کلاسونو شیډول چې ورته ووایي هغه مونږ تیارولو لپاره مونږ ته لږ ټایم پکار وو، نو یو سکول سیټنګ لپاره مونږ دا فیصله وکړه چې یاره یو څو ورځې به د یونیورسيټي مونږ بند ساتو چې مونږ په دې اډمنسټریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د موار کسان دي چې مونږ دا سیټنګ ورته برابر کړو یار یو کار وکړو.
نو سید خان صاحب تر کوم وخت پورې به دا یونیورسيټي بند وي؟ داسې ټاکلې وخت خو ستاسو نه
شته. دا دومره اوږده نه بند وو، خو د بری افتې جو موږ خپل کې سره کېنو دا یونیورسيټي مثلا د کېنی او غیب ډیسیژن واخلي، نو ان شاء الله چې زر به دا کولاو شي.
ها او ستاسو د حکومت نه څه غوښتنې دي؟
دا موږ حکومت نه ډیماند کوو د یو له څو نکاتو په شکل کې. اول نه خبره دا و چې زموږ سمون فیکلټي ممبر سي دي د لپاره د فری لایسنس بما اصلہ دی تک ملاو دی شو تا جو ما دعوی چې زمونږ د مستحق تر څه کې کوم په لوسه علاقې دی کې جوړ یا
د دې یو طرف ته نسته علاقہ پرته بل طرف ته سړډرو او د دې نسته یو سړډرو مې چې کوم روډ دې دا د نسته په مخامخ تیر شوی دی موږ وایو چې دا روډ دې ډبل شي او درېم موږ وایو چې زموږ د نسته په موټر وې سره چې کوم زموږ مکړه دې ته دې انټرچینج یو
د باچا خان یونیورسيټي د ویان سید خان خلیل خبرې مو اوریدې هلته نن د پښتنو د دوو مشرانو باچا خان او عبدالولي خان ګډ اتلین منځل کې دا وامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټکوای په باچا خان یونیورسيټي د بریډ نه پاس د نړۍ پام بیا د باچا خان فلسفي تر اغرزیدلې ده د عوامي نشتل ګوند یاد مشرانو د ګډ اتلین منځل لپاره س انتظامات کړی دي په اړه یې افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته ویل
او جی اول خبره دا چې ارزو کوم چې د باچا خان کلین صحیح سب نیټر چې دا شلب دی جنوري او د وزیر خان کلین سمیت پاکستان جنوري وا او نن دا چې نن بو باچا خان مرکز کې دوایا تقریبا فاتحه بکیږي قرآن شریف ختم بکیږي او هغه یاد بتا منځ کېږي البته ملک شیخ ماتا سمخ یاد کو چې دې حمله په ځواب باندې دې خټو جلسو پروګرامونه چې هغه باندې شکر شي
سمه خټک سب د باچا خان او د ولی خان تلین پرداس حال منځل کېږي چې څنګه تاسو ویلې سورې وړاندې په باچا خان پونتون باندې وسلوال بریډ وشو نو اول خو دا و چې دا څه تاثیر ورکړي او دمه دا چې په داسې حالاتو کې د باچا خان فلسفه ته څومره اړتیا ده د پښتنو په ټولنه کې
باچا خان او ورسال ولی خانم دوی داسې سیاسي اداره نه وو چې صرف وقتی توګه باندې او پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستلو لپاره میدان ته راوتلي باچا خان خو حقیقت کې مسلح وو ریفارمر یعنی سماجي اصلاح لپاره راوتلی وو هغوی خپل ژوند جدوجهد شروع کړی وو چې سکولونه جوړ کړي آزاد مدرسې په نوم سکولونه چې تعلیم ورکړي بچو ته اوی پښتنو کې د تربګنیو دښمنو خربونو نه شروع کړی و اوی د خزو په سب تعلیم باندې زور ورکړی و خو رسو چې انګریزانو په دې باندې بنیزنو لګول د مبارزې سیاسي رنګ اختیار کو او ورو اوی د ازادۍ غوښتنه وکړه او ازادۍ غوښتنه په داسې وخت وکړه چې په شوروي کې سوفیټ یونین کې انقلاب راغلی و ترکی خپل ازادي اعلان کړی و او په جنوبی ایشیا کې د ازادۍ فرام چې په چپې وحال کې شنو په ټول نظام کې باچا خان هم د ازادۍ بیرغ پورته کړو او د لوی جهادي په دې لار کې وکړو خدای دې وګړي پر امن وو هغه د عدم تشدد فلسفه خپل کړه او دا خبره ثابت کړه دنیا حیران کړه چې د پښتنو غوړي قوم چې د دې لپاره مشهور دي چې د خپل جغرافیا په وجه په جنگونو مجبور شوی دي او جنګونو خوې اغسته دي او وی دي ادمه تشدد خپل کې لکونه خلکو د باچا خان په پیروي ادمه تشدد اختیار کو په عمل کې صرف په خبرو کې نه دا اوس به هم دي خبره تاسو سره دا چې کوم خلکو دا عمل کړی دا هغه په خپل خیال کې د باچا خان د ادمه تشدد او د امن فلسفه سره خپل کرکې د اظهار لپاره دا وحشیانه حمله کړی دا او د بیګنا ځوانانو د استادانو ویني ته کړی دي څه په دا تاسو ته ارزو کوم چې دې منځمانو دې د شتګردو ته دا معلومه نه و چې اړيبه په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام د یوزر بیا د باجا خان فلسفي تر وګرځي نو که تاسو ښکاري کېږي د ریس لورو ته په عالمي مطبوعاتو کې باجا خان په فلسفي او د هغه د امن او د متشدد چې کوم لاره او تګلاره هغه باندې کافي ډېر مقالې چاپ شوې دي او دنیا کې دا بحث ډېر روان شو چې باچا خان فلسفي د ضرورت په خصوص دي چې مکه کومه کې موږ ژوند کوو
نن د باچا خان او عبدالولي خان ګډ تلین منزل کېږي په دې حواله باندې د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک زمونږ د همکار اسرار عالم مومن سره خبرې کولې
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
خوړو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخکړي
د رباب مقابله ور پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه جوړې شوې اصلاحاتي کمیټه به راتلونکي هفته د خیبر کورمې او اورکزو دورې کوي او بیا به د جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان خلکو سره هم لیدا کاته کوي. د کمیټې تر دې د ما سومره ګټه تر لاسه کړې او راتلونکي کې د فاټا د حیثیت په اړه سومره ګټور کردار لوبول شي په دې حق له د اسلام آباد نظم خبريال سره ظهیرداري پورټال لیکلې.
د خیبر جنسی نه د قامی اسمبلی غړی حج شاجی ګل د نهي پورز مشال ریډیو ته وی چې دا دوري هم دی اونۍ ټاکل شوی وی خو تیر اونۍ په باچاهن بوهینتون د وسلوال برید او د ایران او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي کړکیج لا عمله وزن ډول شوی. د شاجی ګل په وینا د اصلاحاتي کمیټي غړی به په هرا قبایلی سیمه کې درې درې غونډې کوي چې دا شان د ډیرو خلکو نظرونه راټول کړي. دا درې درې غونډې به لچا سره کوي. مشال ریډیو چې لشاجی ګل نه و پختن نو هغه وی
طریقې کار ورته بدل کړو چې باجاوړ او مومندو کې کومه تجربه زموږ وشو هغه خط تجربه نه و. موږ دا طریقه به کوو چې موږ به درې طبقه جرګه ملاوي ګورې کمیټې سره. یو به هغه مارتي هفته ته پکوي چې کومه پولیټیکلی اډمنستریشن راغړي خدای دې وکړي چې هر څوک راغړي هغه خپل خبره وکړي. دویم به چې سیاسي اتحاد والوي وي. دریم طبقه به وي چې سیول سوسایټي دغه هرې وی جرګې ته به یو غنټه ټایم ورکوي. په یو غنټه کې به هغه کې چې څوک اسان خبره کول غواړي خپل څه سوچ دې او څه د قبایلو مستقبل د پاره څوک سوچ لري هغه سوچ نه به کمیټي خبره کی. نو د دې نه بعد به د طریقې کار دا وی په هر ایجنسی کې او ستارت به ان شاء الله تعالی زموږ د خیبر نوي
کلی چې مشال ریډیو د دې کمیټي او د دې د ګټو په حق له د سیاسي او قبایلی چارو تزیه کار او وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه وینا و چې دوی له اول ورځې د دې کمیټي پر ضد وو او دوی له دې کمیټي استمن لري. نو موري زیاته کړه
کله نه د کمیټي جوړ کړې شو نو په هغه ورځ باندې چې څنګه د دې کمیټي مالي زموږه اعتراضات را او مونږ د دې کمیټې انکار وکړو چې دا کمیټې بالکل مونږ ته قابل قبول نه ده. نو د دې کمیټې نه مونږ بالکل داسې څوک امید نه ساتو چې کوم دوی سم ترمیم بل په اسمبلی کې پېښ شوی دی چې دغه وایلو سټېټس دې بدل کړی شي. دا د ظلم تو قانون کتور نظام دې بدل کړی شي. نو د دې لپاره د دغه بل د لپاره د کمیټې هیڅ ضرورت نشته. دا کمیټې بالکل غیر قانوني ده. دا کمیټې چې کومه د دې نه بالکل زموږ سره توقع نشته د دې ریزل بالکل نیل برازي او دوی په کونسل باندې خبره کوي چې فاټا د کونسل ورکړی شي او کونسل موږ ته بالکل نه منظور دی.
د وزیر اعظم نو شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یادې کمیټې له دې وړاندې د تیر کال په 1 دسمبر د باجوړ او د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه د مومندو دورې کړې دي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د مشال خبرونو ته غوږی وفاقي حکومت فیصله کړې چې په قبایلي سیمو کې د نوي استادانو برتی با د نېشنل ټیسټینګ سرویس یا ان ټی اس نظام لاندې کیږي. یو د دې تر مخه په اول مرحله کې د ساينس د مضمونونو لپاره استادان اخیستل کیږي. که څه هم د فاټا هغه تعلیمي یافته ځوانان چې د ساينس مضمونونه یې لوستي په دې فیصله خوشاله دي، خو نور هغه چې د آرټس مضمونونه یې ویلي دي هغه په دې باندې وایي چې حکومت د دوی لپاره هم ګامونه پورته کړي. د شانواز ترکزی رپورٹ کی یہ حال اورو.
د روان میاشتې په 22مه نیټه د جمعې پورې د فاټا سیکرټریټ یو بیان وای د نوي نظام تر مخه به ټیسټ او انټرویو پاس کونکي استادان برتی کول شي. دا اول ځل دی چې په فاټا کې د دې نظام تر مخه استادان برتی کیږي. په باجوړ کې هغه ځوانان چې سبقونه په آرټس مضمونونو کې ویلي دي وای په کار ده حکومت د آرټس مضمونونو استادانو برتی هم د دې نوي نظام لاندې اعلان کړي. جاوید رحمان چې د باجوړ ایجنسی یوسف آباد اوسیدونکو دی وای د فاټا په سکولونو کې د آرټس استادانو ته هم ضرورت دی او باید د آرټس استادانو برتی دی هم اعلان کړي شي.
تقریبا 1200 کسان د دې دغه بیان و بیروزګار پاتې شي. مطلب موږ میجورټی موږ په سکولونو کې ټیچینګ کوو. زه پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوم په 15000 روپۍ میاشت باندې. لکه پرایمری لیول پورې کم از کم د میټرک لیول پورې موږ هر یو کس ټیچینګ شو کولای د ساينس والانه.
دیرش کلن عباس خان چې د ملکن پوهنتون نه په انګلیش کې ایم ای کوي فکر مند دی که د آرټس مضمونونو د استادانو برتی اعلان نشو نو کیدای شي چې د سرکاري نوکری لپاره ایښودی شوي د عمر حد پرې واوړي. بل خو د محمد وسیدون کې اخترزی وایي چې حکومت د ان ټی ایس ټیسټ نظام ختم کړي او کومو کسانو چې لوړاندې د نوکری لپاره درخواستونه ورکړي دي باید هغوی دي په سر کې په نوکری واخیستل شي.
دا کسان چې کوم څلور کاله د غریبانو منډې را منډې ووهلې نو دا پوسټونه خو ټیسټ لورل دا نو دوی را منډې را منډې په زول وي. هغه سوال دی هیله ده خو لکه اخبار کې داسې ورکړي چې لومړنی مرحله د ساینس شروع کېږي اوس پته نه لګي چې آیا دوی به وروسته آرټ والا اشتهار ورکوي او که نه به ورکوي که صرف ساینس والا اخلي. په دې کې موږ هم کنفیوژن یو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د گورنر په وینا اول سر کې د فاټا په سکولونو کې د ساینس د استادانو کمی پوره کوي او بیا به د آرټس استادانو جاج اخیستل کېږي او که ضرورت وي نو هم د دې نظام د لاندې به بیا د آرټس استادان بردي کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ګل په ورځ د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویل چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف به په خپل وخت ریټایر کیږي. د نوموړي له ملازمت ریټایر کې د ځکه د اهمیت وړ ګڼل کیږي چې نوموړي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزم په نامه عملیات شروع کړل چې له ډېرې مودې راهیسې یې د پاکستان دننه او بهر غوښتنه کېده. دا چې سیاسي ګوندونه د جنرال راحیل شریف د ریټایر کېدو اعلان ته څنګه ګوري احمد الله رپورٹ کیے حال اورو.
کڅه هم د څو وخت راهسه د جنرال راحیل شریف د وظیفې موده غزولو یا نه غزولو په حق لا غنګوسی دي. خود فوز ویان عاصم باجوا د 13 ورځې د بیان اورستو په ډاګه شو چې جنرال راحیل شریف با خپل وخت ریټایر کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه د جنرال راحیل شریف فیصله یو خګام بولی او وایي د سره با جمهوریت ادارو ته ودرسي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي د جنرال راحیل شریف فیصله ملک دننه د جمهوریت لپاره یو خ پیغام دی.
ادارې مضبوط کول کار دی شخصیت مانن لري او د موجوده آرمی چیف چې د اعلانو کوونده لري خبر پدې ده چې د دې سره به یو خو د جمهوریت چې کوم تسلسل له هغه به جاری وي. ول شه مشه د پاره چې کوم جنې لاغله نو یا خو اکستنشن اغسته ده او یا لاغې نه پس ماشاءالله لګیدل نو دا واحد جنرال لري چې د خپل اعلانو کو جنې اکستنشن اخلم او نه دا چې نور څه خواهشات او د خ په عزت بلا چې وڅو پورې خنو مې پیدا کړی دی او خلک وته په خنه نظر ګوري.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده محمد یعقوب د ملازمت موده نه غزولو د اعلان سره راحیل شریف یو ښه مثال جوړ کړو.
هغه خو په خپل ځمان ښه مظاهره وکړه. نور مخکې کار د حکومت دی چې هغه څنګه څنګه مناسبې څنګه بلکې د امن لپاره د خوشحالۍ لپاره څنګه په کار دي نو هغه شان فیصله کول په کار دي. دا اکسټینشن وغیرہ وغیرہ آرمی کې کول دا آرمی او د حکومت په منځ کې خبره ده. نو
د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر سینیټر خانزاده خان وای کټول فوزی مشران په خپل وخت ل خپل چوکو ریټایرډ کې دوه روایت جوړ کړي نو دا به په ملک کې د جمهوریت په ګټه وي.
نه خفه فعلا عظیم سړی نه کیږي چې په خپل دا او کې د ایکسټینشن نه هلو او کې کډاله چې نور یو ډیر خجر نه هغه ځین چې یو ډیر دا د شپې سره دا ډیر خفه فعلا کفاره سکدا شان زمو دا فوجیرونه دا سر کینو د جمهوریت ډیر فائدہ ده. دا یو خبرې کې ټول خلک دا راغی چې فوج رانی چې ادارا نه سم چې هغه
د ذکر دا چې د پیپلز پارټۍ حکومت د فوز د پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی د ملازمت موده درې کاله غزولې وه. بلخوا د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه وایي که راحیل شریف نه غواړي چې د وظیفې موده یې وغزولی شي نو حکومت به یې هم نه مجبوروي.
Nobody will force him for school for hukumat andar da na wali so de ko ek da na service is welcome di and that is the rest way che ara for in the emergency we are ke sala ke de no me government da ko ne so ko under normal circumstances.
یاد دی وی چې جنرال راحیل شریف د 2013 کال په 9 نومبر د فوز مشر ټاکل شوی وو او د ملازمت موده د روان کال د نومبر په 9 پوره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي، او دغه مشال ریډیو پانی ته چې تاسو ورشي نو نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. دغه هفته وار خبرونې زمونږ چې سمره دي، بیا د دې نه علاوه خپل خوندوري ویډیوګانې هم د مشال ریډیو په پانه باندې تاسو کتلی شي. مشال ریډیو ته تاسو د ټلیفون د لارې هم راتللی شئ، د مشال فیسبوک کې موږ سره ملګری کېدلی شئ، دا راز د مشال د ټویټر پانه باندې موږ سره خپل نظرونه، پیغامونه او حالات شریکولی شئ. د روانې غړي نیمایي تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې دی. راځي چې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د امنیتي وزیر په اړه ټول ګوندیز کانفرنس راوغواړي. دا غوښتنه تیر شپه پرویز خټک د خپل په یو خبر پاڼه کې کړې ده. باچا خان پونتون یو ځل بیا تړل شوی دی. پونتون د دوشمې پر ورځ پرانیستل شوی، خو یاندې نن ویلي چې پونتون سرلرنه تر نامعلوم وخت پورې تړل کېږي. د مومند قبایلي سیمې چارواکي وایي په یاد سیمه کې ټول مسجد مدرسې رېجستره کړې دي. دا خبره پرون د مومند اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشالی دوه وکړه. افغانستان د بارني چارو وزیر بیجنګ ته د خپل سفر په دوه ورځ له خپل چینایي ساري سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي د صلاح الدین رباني او وانګي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلې متمرکز وي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یو نوي رپورت کې ویلي چې یو شمېر کسان په ایران کې په داسې جرمونو پانسي کړل شوي چې هغه وخت دوی ماشومان ول. د ایران د بارني چارو مرستیال وزیر ویلي چې خپل منځي کړکیچ کمولو په موخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه په کار دي چې د څه ضرورت وي. د شام سرکاري ټلویزیون وايي د هیواد په هم شار کې د دوه غبرګو چاودنو لوجه 22 کسان وژل شوي او تر څلور زیات زخمیان دي. دا شار د حکومت تر واک لاندې دي. روس وايي چې په شام کې د یو نوي هوایي اډې جوړول په پلان نه لري. د روس دفاع وزارت په بیان کې ویلي هغه رپورټونه ګوري چې ګنې روس د ترکیې سرحد ته نږدې د شام په شمال کې په قمیشني سیمه کې د یو بل اډې جوړولو ته تیار دي.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس درته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. دغه خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو، د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. د مهربان خدای په لورینه د دویم غنه هم ستاسو په وړاندې ده. د لومړی غنه په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینی منندوی یو. پس هم دومره ویلې شو چې ګل دراکو په خندا شوې، زه دې لګولا په خندا خوشاله یم. د مشال رادیوی مجلې په دې غنا کې به ووره. جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ. یو لیکوال وایي
په دغه لره بر پښتونخوا چې کوم د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې د لدیر څکلو کم مطلب د ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یقینا د دغه یو ډیر زبردست را دی عمل چې دی ازموش په شاعری کې ستا.
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو لارې د سولې، زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي.
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
د سواد ځوان سندرغاړی عمران سواد خپل روستي فعالیتونه را سره شریکوي.
دا چې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلي تر سپوري او یو درې البمې مې کړې دي.
د پښتو ژبې د روستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ورکوم. اوریدونکو د دې ترڅنګ
نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي، خو په سر کې راځي د ونی کلتوري خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي.
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28م تن ولمنځل شو. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستایه. پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولس ته د سولیز ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی و. باچا خان د یو سیاسي مبارز ترڅنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه له مرګ پس هم د هغه له کتابونو استفاده کوي. خبریال محبوب شاه افریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاټک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووجل شو. نوموړی د خبر ایجنسی یو ځوان خو بااستعداد د خبریالو او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه. دی په خپل پلرنی حاضره باډه کمبرخیل کې خاور ته وسپارل شو. د پکتیا په څمکنیوي کې ځای لیکوالو، شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کښېښود. په دغه غونډه کې د څمکنیو، ډنډه پټان، جانخیلو، لجا منګل او یو شمیر نورو ولسوالیو لیکوالو، شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه. د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چاري پر مخ وړي. د جنوري پر 16 نیټه د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید له وجې وځندېدل. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د برید له وجې مشاعره تر نامعلومه وخته پورې وځندېدل. هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګري د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځنډول شوی دی. په کابل کې د ټولو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید له وجې د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل شول او له شلو زیات ژوبل شول. کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو ته ژباړي او د ټولو تلویزیون په پرده یې نندارې ته وړاندې کوي. افغان ولسمشر اشرف غني د خبریالانو، ټولنو او مدني خوځښتونو د ټولو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي.
د اونۍ کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمی نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي. دا اوریدو لپاره را سره تم شه. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. جنگ د بدمرغۍ دوهم نوم دی او د دې بدمرغۍ په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هر برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلې دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پارزی گوی چې لې یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه دیبان او شاعران د جنگونو پر مهال کوم دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی دی. د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع لکټه مونږ ته دا راپور راستولې دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر لمنځي ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دي هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنگ عظیم نه وای سوی نو دونی شاید به ګر سره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپل هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نشلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لری بری پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلې دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست رد عمل چې دی زموږ په شاعري کې سته.
محمود ایاز یاتوی په دغه اساس د نورو سیمو په سیر بلوچستان کې هم ډېره غنی او وتلې پښتو شاعري سویده.
هغه قسمه شاعري ده هغه که درویش تورانی صاحب شاعری ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعری ده، که د گوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نیم آزاد دی، یا نور داس ملګری شاوخوا کې دیست جنو کسان نومان له ماهر سی. تقریبا په دا هر شعر مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دی داستا مطلب دلته یو ویره، یو وحشت، پوسوې یو بې یقیني او یو تنهایی، یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې شته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې کا محمود ایاز دی، کرازیک پویم دی، کاری په بسوم دی، او که دا نور شاعران دی چې څه یې لیکلي دي، چا ډایرکټ ور لیکلي دي او چا انډایرکټ لیکلي دي. خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري، د خلکو مرګ و زوبله، د خودکش حملې، د انسانان وزل او رور وزنه، د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې مې سوژي، او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکي شاعر چې هغه تجزیه هم کولی شي، هغه خپل یو فکر هم لري، د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دی چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی، خو بل اړخته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې، او ځای ځای دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرومرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوخ کې توی کړی دی. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ په اړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغه وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یګ پورته له فضا نه مردکی دی، نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي، نور دې ناګاساکي په بم نه ولي، نور دې د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنگونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو. اے دا اسلحے پا گودامو باندے واورے واکدارانو خمو پیجنو، نورمو نقابونا مخ نلرے کڑے، چو بلا پلورل دا کفنو نکڑے، بس کڑے دا جوندون جنازے مباسے. واورے نڑیوالو دا جنگ چمانا، واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، بیا هم کله جنگ سره شوق لري، لاس راکړی له لوګي سره جنگ کوو، یا له ناروغیو سره جنگ کوو، بس د ورشوګانو شنو رنګونو کې نه غواړو سرخی د وینې، نه غواړو. یو جسم دی بلک دو روحونه دی، هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی، یو ځلین درې ځلین ختی دی، نور جنگونه نکړی پوهیدلی دی. موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو، برید که د بارودو له هر خوا نه وي، دا که د روسیې له توپخانې نه وي، یا توغول شوی امریکا نه وي، ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو، ورک دې شي بارود او باداران د دوی. پام وکړئ، لږ ویښ شئ خلکو، وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي، تکې سرې مخوکې یې نیولې دي، وګورئ بامیان ته د څټک گزار څرنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې، وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو، و گوره غزنی تا چه چاوینی و ها غده خیبر تا نظر واچوی جگ ده غرپ سر بانده یو ایگ ولار قهر نه غریگ یو ایلان کوی مرازه ده جنگ پا نامه مرازه مگل جنگونو ستری شوی یو مگا وست امن پر لار تلل غوارو تخم ده جنگونو رکول غوارو فصل ده مرگونو ختمول غوارو فصل ده مرگونو ختمول غوارو
الحمدلله ارباب شاعر نه دی خو ناسته پاسته یې له شاعرانو سره ده. الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش رنگ او کاغذ سره خپله یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولی دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر څه چې د چانه کنجکې هم نه غواړي پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی. د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه یې موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپل یو وسیله ده پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړیو زغم انځوریز نندارتون. د دې مخ کې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې موږ جوړ کړیو. خو موږ تاسو کو د افغانستان د تیر رسول سیزو کې وګورو داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپلو افکار او احزاب وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري نو دښمنی در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګورو یا نور رسنۍ چې دي، د یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر نو ولې نه. نو د دغه نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو دا وړاندې یو نندارتون وړاندې کړی و، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو او تاسې هغه ته عنوان ورکړی و د باچا خبره، دا هغه نه مو مطلب څه و؟
بالکل عابد صاحب، زمونږ د باچا خبرې هغه کې د فخر افغان باچا خان بابا رحمت الله علیه خبرې وي، چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته په ځانګړې توګه پښتنو ته کړې وي، چې د تعلیم په برخه کې وي، د روغې جوړې په برخه کې وي، یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاری چې کوم فکر دی د هغې په حق لوي. نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بیروزګاره دي، سرسام حالت غوندې دي. نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د باچا خان بابا دغه پیغام ورسوي، چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت تاسې ضایع کړي، کېدای شي ولسي خدمت وکړي، د خپل کور نه شروع کړي، د خپلو خپلوانو نه شروع کړي، د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي، خدای خدمتګاري وکړي. نو غرض هم دغه و چې ولس ته د باچا خان بابا خبرې ورسوو او هغې د خپل وطن خدمت وکړو.
یو تصویر چې جوړه څومره وخت پیل کیږي؟
نو د تصویر محتوا موضوع سی شه ده، سایز څومره ده، د سه انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یو لس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی، او د سه هم شته چې یو اونۍ وخت په هم تیر شوی دی، یو ورځ وخت په هم تیر شوی، یو سات نیم سات دقیقو په منځ کې د انځور د سرنګوالي پورې دا تړلې خبر
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسو د چا نه زده کړ نه کړی، بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار چولې دی او تر دې ځای را رسیدلې. تاسو نه غواړئ چې نور ته زده کړو کوي؟
بالکل، زما یو لوی هغه خواهش ده چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې د سی او انسټیټیوټ چې هغه نوم موږ ته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی، خو نور مالي امکانات نشته دی. زه غواړم البته زه ممکن دا ظرفیت ونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کم شکل چې په کار دی هغسې د ورته زده کړو برابره کم، خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به انشاءالله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې د هغې لارې به د خطاطۍ او د انځورګری د نورو برخو په حق له خپل ورس کې زکه مطمئن يم چې په پښتنو کې ډیر زیات استعدادونه دي او باید هغه دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ورس خدمت وکړي.
د انزورګر حمدالله ارباب خبرې مو واوریدلې. د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق لمخې ورسره غاړه غړې شوې ده. د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند ده، د بد ځان پاړه وغږیږي خو اول دا غي و سندره لږه دلته خبرو.
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمر لرم بس لاس کے کلم لرم ماپسن کاغذ باندھے ہو ماپسن کاغذ باندھے جوڑ سا کھلے تصویر کلو شاعر گلا خدا میں مصور کرلو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ور لپے دان کو ماں پٹو جہان کی سکھ سانی ور لپے دان کو دام بے وسی تصویر میں پڑا نکڑو
زمان عمران ساتھی دے اوزہ دا خیبر پختونخوا دے سینئر سره تعلق لرما دا کم زمون چې مشران کم سینئر سنگران دی خیر محمد صاحب شو دا رحیم شاہ صاحب شو دا نور شو کنا زد دین متاثر شیو ما نو دی دا وجہ ما سنگنگ لائف تا زر اوپن اغم زمان دا پیشن دی پروفیشن ندی
خطا سوی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی شوق مو دی نو د پیشې د لحاظ نه تاسو کوي
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیښې د لحاظ نه
ښه څه شی ډیزاین کوي تاسو
دا کپري ډیزاینینګ سری بوتیک سټیچینګ ډیزاینینګ برایډل ډیزاینینګ زه خپل ډیزاینینګ کوم
مومل ته په سواد کې
نه نه دي زه په خبر ته راغلی مې
خبر ته راغلی او د اولنې استاد موسوکو موسیقي درته چا از دکړه
دی ستارت خو ما د استاد نذیر ګل نه غستې فهم خو به ور سره کوشش ته مو کولو یو استاد اس مې رنګ شان سره تقریبا مې اختیار کو بے اس سے کم طور پر استاد میرے پروفیسر اے آر انور استاد دی اغم ماتی تربیت رکھے
اے آر انور سے خوب کراچی کی وی کنا
نا جی اگر آگے لیکن شاور تا
صحیح نو تاسو اوس پورې لکه سمره سندری مو ویلي کیسټ مو راغله ک کلیپونه مو جوړ کړی ک په خپل هنري حلو زلو پاړه مونږ ته معلومات راکې
دا چې ما تقریبا یو 50 غاني به ویلي تر څه پورې او یو درې البم می کړی دی
او دا کوم زینه بیا خبره شوې دی دا 50 سندری او دا البمونه
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن پنو باندې ما کړو بے میں بل البم پر 2012 کیوں کو جنون پنم بے بل البم ما ریڈی کرو دے تصویر پنم باندی
عمران زوانان سندرغاڑی استاد عمر چی دی پیغلے او زوانان دوی سنگ روان دی دی نوی موسیقی بارے کستا سا خیال لے
یرا اخو سی روان دی ولی چیزم پا دی کل کس شامل لے گما خو کم سے کم دوی تا پکا دی دوی تا پروپر دا بار بام چی دوی تا پکا دی چی دی شاعرائی دی خیالو ساتی یو د کمپوز او یو د شاعرای
صحیح عمران جوړه سندرې دی ویلې جنہ کو سره
او جوړه سندرې مې ویلې دی خو هغه زیات تر نه خو خو ولې چې شته ما یو د ودانې مې ریلیز کړی دی یو ما ته خبر ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې هغه ریلیز شوی دی نو کوشش کوم چې هغه نه ځان سیټ لا ساتم خو مارکیټ دا سړي چې ډیماند شو خامخا مجبور نه دی
صحیح عمران د خبرونه په دې برخه کې کېدې شي او څه زمزمه کوي او ریدون کو تاسو کوم سندره چې ډیره مشهور شوی او لګي تاسو نه بغیر موسیقي نه اورو
ولینا په ځوان سترګو د خیر سره ولینا
مهرباني
پب وطن کی مسافر جڑوے پچی د گل پشان خیبر جڑوے
تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے تمہیں ماں خام ہوں میں سہر جڑوے ظالم سلام پیر خبر جڑوے پبل وطن مسافر جڑوے پچھے تو گل پ
شان خیبر جڑوی
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې موورې دي د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانه په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپل کړي دي چې د غولو ډلې نه یو هم د هېواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی. 12 ګرامه مغز نومېږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی په 2 ټوکو کې چاپ شوی، دا ژباړه ده د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولی موبایل لا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دیده. بل کتاب چاپ شوی دی د یوازیوالی دیوال، د نړۍ د 55 نامتو شاعرانو 115 پښتو شوي شعرونه دي. ژباړن یې سیدا محمد نظری دی. بل په دې وروستیو کې د هېواد د تکړه شاعر ښاغلی سید محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومېږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ژوند روغتیایی لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده. لیکوال ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړن یې هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومېږي، لیکوال یې معصومه غرنۍ ده او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپره کړي دي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې. زه د مشال لاړیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام علیکم. او امیر صاحب ستاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په 13 میاشت کې 2 کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او 2 ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت الرحمن 14 کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړي دي، او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب، زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی. دا د اف سکاٹ فیتز جیرالډ ناول دی او د جے گیټس بی کیسه ده. او دام د 0 ټوکو په 13/1/1986 مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتله جلی ده، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
گران اوریدونکو، کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نور ډېری خبرې به په راتلونکي اونۍ کې کوو. تر هغه پاک الله مو مل.